درنو اوریدونکو سلام علیکم. شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبری مجلې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. دا خبری مجله هم په خبرونو پیلو. په هرات کې د طالبانو یو چارواکی وایي چې په یوه ترافیکي پیښه کې د دوی یوولس پوله ساتي مړه شوي دي. په هرات کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو یو چارواکی ثابت هیروي ازادي راډیو ته وویل دا پیښه نن تر غرمې مخکې د هرات اسلام کلا په لویه لاره کې هغه مهال وشوه چې د پوله ساتو یو رینجر موټر له یوه ټیلر سره ټکر شو. د هیروي په وینا د ټیلر چلوونکی د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. د بلې خوا د هرات په حوزوي روغتون کې یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پنځو طالب ځواکونو مړي دغه روغتون ته وروړل شوي دي. سرچینې همداراز وویل د شپږو تنو نورو مړي د الفاروق قل اردو روغتون ته رسول شوي دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نورالله منیر وایي د دوی حکومت پر یوې نوې پالیسۍ کار کوي چې پر اساس به د نجونو په شمول ټولو ته د زده کړو یو شان فرصت برابر شي. مولوی منیر د جاپان نیکی تلویزیون ته په مرکه کې ویلي چې دوی د زده کړو پر اهمیت پوهیږي او د پرمختګ او ودې لپاره د ښوونځیو دروازې د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیزي. نیکی تلویزیون وایي کله چې د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر څخه وپوښتل چې کله به د نجونو ښوونځي پرانیسي مبهم ځواب ورکړ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې په دایکونډي ولایت کې له څه باندې 6000 کورنیو سره د نغدو پیسو مرسته کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف دفتر نن پر خپله ټویټر پاڼه کښلي چې دا پیسې د بریتانیا په مرسته په دایکونډي کې ماشومانو ته ورکړي دي. د دې مرستې د اندازې په اړه څه نه دي ویل شوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران عمده قربانیان ښځې او ماشومان دي. د ادارې پرون شنبه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي په افغانستان کې په میلیونونو انسانان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنری په وینا دغه کسان اوس د خوړو او سرپناه په لټه کې دي. په پاکستان کې وی محکمې د لشکر طیبه ډلې مؤسس حافظ سعید په یو دیش کال باندې محکوم کړ. سعید د هند ممبئی د 2008 کال د خونریو بریدونو په شمول په دوه تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورن دی. حافظ سعید په 2019 میلادي کال هم په تروریستي بریدونو کې د لاس لرلو په تور په 15 کال باندې محکوم شوی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ناببره کیف ته تللی او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی سره یې لیدلې دي. د بریتانیا صدر اعظم د دې سفر هدف له اوکراین سره پیوستون اعلان کړی دی. او په اوکراین کې چارواکي وایي روسي ځواکونو نن سهار د لوهانسک او د دینپرو پر سیمو ګولۍ ورولې دي. د دینپرو د سیمې والي والنتیم زرینچکو وویل چې د ښار په مرکزی برخه کې یو تن هغه مهال ټپي شو چې پر یوې ودانۍ بریدونه وشول. زمو شخله ازادي رادیو اوري د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغان پناه غوښتونکو د شکنجه خبرو شویو ویډیوګانو ایران میشتي افغانان بیرولي. طالبان د پاکستان روسي سیاسي انکشافات د دغه هیواد کورنۍ مسأله بولي. قوایي
او هله کو سهار سو خطوګه حل سي کوشش کو سي په افغانستان باندې اثر نوي.
د طالبانو له وخت رسیدو سره د شکلو هنرونو د پوهنځي محصلانو ته خپل برخلیک نامعلوم ښکاری.
د موسیقي ډپارټمنټ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر بنسټ لوري وتړل شو.
د لوپاړو د سفر د ستونزو د کمیدو لپاره کرکټ بورډ د ملي ټیم لوپاړو ته د اماراتو اقامې واخیستې.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.14، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.18، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10.18، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.22، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.22.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
شپږ بجې او پنځه دقیقې شوې. په ایران کې یو شمېر افغانان وایي هغو ویډیوګانو سخت بیرولی دي چې په لړ کې لیدل کېږي چې ایرانیان افغانان شکنجه کوي. خو په کابل کې د ایران سفارت په یوه اعلامیه کې د دې ډول ویډیوګانو خپرېدل د افغانستان او ایران د اړیکو د خرابېدو هڅه بللې ده. دا په داسې حال کې چې د ایرانیانو له لوري له افغان کډوالو سره تاوتریخوالی او د هغوی وهل ټکول او شکنجه په افغانستان او له هېواده د باندې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوې.
په ایران کې د خپل ژوند د لومړنۍ ورځو په اړه خبرې کوي. محمد امین نومیږي او څه موده وړاندې د کار لپاره له کابله تهران ته تللی. که څه هم قانوني اسناد یعنې پاسپورټ او ویزه لري، خو وایي د ایرانیانو لخوا له افغان کډوالو سره د بد چلن ویډیوګانې یې لیدلي او له همدې ویرې له کوره د باندې نه وځي. هغه چې د بېروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله افغانستان پرېښی، اوس له ایرانه چندان ښه خاطره نه لري.
د ایران خلک له افغانانو سره ښه چلند نه کوي، ان تر دې کې یو ځای ته د څه اخیستلو لپاره ورځي، در سره سمې خبرې نه کوي او وایي ته افغاني مهاجر یې، دلته څه کوي؟ دا ډول خبرې کوي څو افغانان زړه توري شي او خپل هیواد ته ستنه شي.
خو
سلیمان عزیزی چې دی هم په قانوني اسنادو ایران ته تللی، د محمد امین په پرتله متفاوته تجربه لري. دی وایي په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجي ویډیوګانو یې په کار او ژوند منفي اغېز نه دی کړی او هر ورځ بېل کوم ویرې کار ته ځي.
نه د صاحب د کار له خوانه او نه دلته چې مونږ بېخواخوا ګرځو په څه مشکلات مونږ ته پېښ شوی نه ده. فعلا په تهران کې څه مشکلات نشته، هغه کسان چې قاچاق هم راغلی څه مشکلات نشته، او هغه کسان چې قانوني هم راغلی ستونزې نشته.
د سلیمان عزیزی په خبره د افغانانو سره د ایرانیانو لخوا د بد چلن ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې دي تر ډېره مشهد ته نږدې سیمو کې شوې. هخوا په کابل کې د ایران سفارت هم د دې ویډیوګانو په غبرګون کې یوه اعلامیه کې لیکلي دا د افغانستان او ایران د اړیکو د خرابېدو هڅه ده. د ایران د سفارت په اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوې زیاته شوې، هغه ویډیوګانې چې په ایران کې د افغان کډوالو شکنجه او وهل ټکول ښیي، پلان شوې برنامه ده څو د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. اعلامیه کې وړاندې راغلي د افغانستان په اړه د ایران سیاست په متقابل درناوي او ښه نیت ولاړ دی او تر څنګ دوی د ایرانی پولیساتو لخوا افغان کډوالو سره د بد چلند خبرونه ردوي. هغه ویډیوګانې چې په ایران کې د افغان کډوالو له وضعیت خبرې شوي ښیي چې نظامی یونیفورم لرونکي او ځینې نور عام خلک افغان کډوال ځوروي، وهي ډبوي او شکنجه ورکوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د کونړ حکومتي مسؤلان وایي ځواکونه یې په شیګل، دیوګل، بادل او مزار درو کې تصفیوي عملیات کړي چې پکې یوه اندازه وسلې، جنگي مهمات او دوی لاسته ورغلي دي. دا عملیات وروسته له هغه شوي چې په یادو درو کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د بیا پیدا کېدو اوازې خپرې شوې دي.
په دې وروستیو څو شپو ورځو کې داسې اوازې زیاتې شوې چې ګنې د کونړ په یو شمېر غرنیو ځنګل لرونکو او لرې پرتو سیمو کې یو ځل بیا داعش یا د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې مرکزونه جوړ کړي او خپلو لیکو ته د ځوانانو پر جلب او جذب بوخته ده. خو په کونړ کې چارواکي بیا وایي د همدې اوازو پر اساس د یاد ولایت په څو درو کې عملیات ترسره کړل چې ورسره د داعش بیا فعالېدو اوازې ناسمې ثابتې شوې دي. خو په عین وخت کې دغه چارواکي د یو شمېر مشکوکو کسانو د نیولو او وسلو ترلاسه کولو ادعا هم کوي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د ترسره شوو عملیاتو د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مزار دره، باډیل دره او دیوګل دره، همداشان شیګل دره، دا کې چې کوم د وزارت دفاع طرف نه یا د قطعي خاص تر عملیات ترسره شو چې اوازې ډېرې زیاتې وي چې په دغه علاقو کې داعش ته مرکزونه جوړوي او تربیتونه ورکوي. دغه هیڅ نه و، په دغه کې څه کسان نیول شوي هم دي، څه بیرته پرېښودل شوي دي چې ثابت شوي چې را ده روغ خلک ده.
ښاغلی حنیف د نیول شوو کسانو د هویت او داعش پورې د تړاو په اړه معلومات ورنکړل، خو وی ویل چې نیول شوي کسان او وسلي عملیاتو کې برخه اخستو ځواکونو ځان سره انتقال کړي دي. دا یادونه ورده چې په 2000 کال کې د کونړ نورګل ولسوالۍ په مزار دره، د څوکۍ په دیوګل کې، د نرنګ په باډیل دره کې، د چپې درې او مانوګي ولسوالیو په یو شمیر غرنیو او ځنګل لرونکو سیمو کې د داعش اسلامي دولت ډلې او طالبانو ترمنځ له مرګ ژوبلو ډکې نښتې شوې.
د طالبانو حکومت هیله شودلې چې په پاکستان کې سیاسي کړکیچ پای ته ورسیږي او ثبات رامنځته شي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په پاکستان کې وروستي تحولات د هغوی کورنۍ مسئله بولي، خو هیله شي چې پر افغانستان اغیز ونه کړي.
په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ اوج او په افغانستان د اغیز ویره. د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې په پاکستان کې روان وضعیت په افغانستان اغیز ونه کړي. تېره شپه د پاکستان پارلمان مخکینی صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد رایه ورکړه او هغه یې بې واکه کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې پاکستان سره اړیکې مهمې بولي او وایي هیله لري چې هلته سیاسي وضعیت ثبات پیدا کړي.
پاکستان هیواد سیاسي وضعیت هغه د داخلي موضوع ده او هیله کوو چې هر څه ښه توګه حل شي او پاتې سو کوشش کوو چې په افغانستان باندې اثر نه وي. یو تجارت موضوع ده خو دا روان او بل د افغانانو سره د اړیکو موضوع ده، هغه هم د اسلامي امارت لخوا نه پاکستان سره اړیکې ده مهمې دي او د دوه همسایه هیوادونو د هغه هیوادونو ترمنځ اړیکې د سیګان مشترکات لري.
په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ په اړه یو ویره ده چې ښایي له افغانستان سره په سوداګریزو چارو او د کډوالو د وضعیت په ګډون په ځینو مسایلو اغیز وکړي. خو پاکستان کې پخوانی مرستیال سفیر زردشت شمس وایي په پاکستان کې روان سیاسي بحران په افغانستان هیڅ ډول اغیز نه لري،
ځکه د دې هیواد بهرنۍ تګلاره په ځانګړې توګه افغان پالیسي د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي او ملکی حکومتونه په کې کوم خاص تصمیم نیونکي رول نه لري. بیا د عمران خان حکومت خو په دې زیات بدنامه و چې اکثره چارې مستقیم د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي، یعنی د امنیتي او د خارجه چارو نه ورآخوا د اقتصادي او تجارتي او حتی د حکومتوالۍ نور برخو کې مستقیم پوز رول لرلو.
د عمران خان حکومت لدی عمل هم د هغه د سیاسي مخالفانو تر سختو نیوکو لاندې و چې تل یې د طالبانو په ملاتړ دریز لاره.
په پاکستان کې پاتکی شو د پاکستان سلب اعتماد شوی صدر اعظم او ګوندې د ملي جرګې پریکړه نه مني او خپلو پلویانو ته ویلي دي چې سرلنن شپې احتجاجونه پیل کړي.
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند صدر اعظم عمران خان له سلب اعتماد کېدو وروسته نن په ټول هیواد کې د احتجاج اعلان کړی دی. تېره شپه د پاکستان د ملي جرګې اکثریت غړو عمران خان ته د بې باوري رایه ورکړې او د پاکستان د ملي جرګې رئیس له دندې استعفا ورکړه. مخکې تر دې چې عمران خان ته د عدم اعتماد رایه ورکړل شي، د ملي جرګې رئیس اسد قیصر چې د عمران خان کلک پلوی دی استعفا ورکړه او ویل چې نه غواړي د تر مشرۍ لاندې عمران خان ته د بې باوري رایه واچول شي. د اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي جرګې د 324 غړو لمنځه 104 او یا د عدم اعتماد په پلوی رایه ورکړه. د عدم اعتماد رایه اخیستو لپاره 102 رایو ته اړتیا وه. په پام کې ده چې سبا دوشنبه به لومړی د ملي جرګې نوی رئیس غوره شي او بیا به نوی صدر اعظم ونومول شي. د اپوزیسیون ګوندونو د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید کړی، خو په مقابل کې تحریک انصاف شاه محمود قریشي نومولی دی. په همدې حال کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند چې دا کوي د عمران خان په سلب اعتماد کېدو کې امریکا لاس لري، له نن ماخستن څخه په ټول پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. له بلې خوا د خیبر پختونخوا ګورنر شاه فرمان ویلي که شهباز شریف صدر اعظم شو په هماغه ورځ به له دندې استعفا ورکړي. عمران خان په داسې وخت کې د صدر اعظمۍ له چوکۍ لري شو چې پاکستان له سخت اقتصادي او ټولنیز بحران سره مخامخ دی. د اپوزیسیون ګوندونو مشرانو په قومي اسمبلی کې په خپلو ویناوو کې بیا پر عمران خان تور پورې کړ چې ډېر بد اقتصادي تر شا پریښی دی. په پارلمان کې د عوامي نېشنل ګوند غړي امیر حیدر خان هوتی وویل
دی وایي زموږ مقابله اوس د تحریک انصاف سره نه بلکې د هغې ګرانۍ، بې روزګارۍ او خراب اقتصاد سره ده چې د دوی حکومت تر شا پریښوده. اوس به موږ انشاءالله پاکستان مضبوط ہو او د ترقی په لار به روان ہو.
پاکستان کو مضبوط بنائیں گے اور پاکستان کو ترقی کے راستے پہ چلائیں گے.
په پاکستان کې ګرانی ډېره د برېښنا پارچاوي زیاتې بهرنۍ پانګونه کم او د تیلو بیې هم لوړې شوې دي، خو د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د نوي حکومت لپاره به هم ګرانه وي چې په لنډ وخت کې په دغه وضعیت کې د پام وړ بدلون راوړي. په پاکستان کې ډېر لږ داسې شوي چې یو منتخب حکومت د واک موده بشپړه کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا دولزره اویا
پنځلزره نوی
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د هیواد د کرکټ ملي لوبډلې لپاره د متحده عربي اماراتو اقامې اخیستې دي. د کرکټ بورډ چارواکو په وینا دوی وروسته له هغې دا پریکړه کړې چې ډیری وخت به افغان ملي لوبډله د متحده عربي اماراتو د ویزو د ترلاسه کولو له کبله له ستونزو سره مخامخ وي.
وروسته له هغې چې څو موده مخکې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړو په متحده عربي اماراتو کې د تمریناتو لپاره په یو څه ځنډ او ستونزو ویزې ترلاسه کړې، د افغانستان کرکټ بورډ پریکړه وکړه چې ټولې لوبډلې او یو شمېر چارواکو ته د متحده عربي اماراتو د استوګنې اوږدمهاله ویزې یا اقامې واخلي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل خغلی هوتا کوي ډیری وخت د کرکټ ملي لوبغاړو تمرینونه او لوبې په متحده عربي اماراتو کې وي. د نوموړي په خبره دا مهال هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په متحده عربي اماراتو کې په بیلابیلو برخو کې په تمرینونو بوخته ده. د یادونې وړ ده چې افغان لوبغاړي یوازې د متحده عربي اماراتو نه بلکې د اړتیا پر مهال د خپلو لوبو او تمرینونو لپاره د نورو هیوادونو د ویزو په اخیستلو کې هم له ستونزو سره مخ دي. څو موده مخکې د افغانستان د کرکټ 19 کلنه لوبډله د نړیوال جام سیالیو د تمرینونو لپاره د قطر د ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوه چې دغو تمریناتو ته بیا له ټاکلي وخت په ځنډ ورسېده. دغه شان له کرکټ سربېره په نورو برخو کې هم لوبغاړي له ورته وضعیت سره مخ دي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي په متحده عربي اماراتو کې په تمرینونو بوخت دي. لبلې خو د افغانستان د فوتسال لوبډله په مسابقو بوخت ده. د افغانستان د فوتسال لوبډله د تاجکستان د فوتسال لوبډلې سره په مسابقه کې مخامخ شو خو لوبه مساوي کړه.
د افغانستان د بریا لپاره شور او ولبلی ترڅو د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله وهڅوي. د قرغیزستان له ګوټ ګوټ څخه افغانان پلازمینې بشکیک ته راغلي ترڅو د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د افغان ملي لوبډلې د رسیدو لپاره په دې مهمه لوبه کې خپل لوبډله وهڅوي. خاطره چې له خپلې کورنۍ سره د لوبې لیدو ته راغلي وای غواړي له دې فرصت استفاده وکړي.
زه له خپلې کورنۍ سره دلته راغلی یم. دلته راغلی یو چې خپل لوبډله تشویق کړو چې لوبه وګټي.
میرویس د لوبې بل کتونکی هم په شور او ولولو سره خپل لوبډله هڅوي او په دې تمه دی چې د افغانستان فوتسال لوبډله ښه وځلیږي.
ډېر تکلیف او باسي زحمت او باسي خل لوبغاړي لرو، تشویق رول لري، هم ټول شان رول لري. 100% ګټ ان شاء الله به وخیره تاسو به چلو شاید وای چې ګټوي.
د تاجکستان لوبډلې وکړای شول چې د لوبې په لومړۍ نیمه کې 2 ګول ووهي. په دویمه نیمه کې هم تاجکستان يرغلیس حالت درلود خو افغان لوبغاړو په دویمه نیمه کې د 4 ګولونو په وهلو سره لسیالي لوبډلې مخته شوه. د لوبې په ورستۍ او په زړه پورې شیبو کې تاجکستان بیا 2 ګولونه وهل او لوبه مساوي پای ته ورسیده. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې کپتان سعید مهدی هاشمی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
بازی سختی بود. ما با تاجیکستان هر سال
سخت لوبه و موږ هر کال لدی لوبډلې سره لوبه لرو ترڅو یو لوبډله وکړه شي لوبه وګټي. د تاجیکستان لوبډله ډیره فزیکی لوبه کوي. زموږ لوبډلې د اړتیا مطابق تخنیکی لوبه وکړه. لوبه موږ ګټلې وه خو نه شوه.
د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې روزونکی مجید مرتضایی ازادۍ رادیو ته ویل دا چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې وکړای شول په لومړي ځل د تاجکستان په وړاندې تر دې ځایه مخته لاړه شي دا په خپله یو لاسته راوړنه ده.
په لومړي ځل مو وکولای شول د تاجکستان لوبډله وننګو او هیله لرو چې په راتلونکي سیالۍ کې لوبه وګټو او په کویت کې د آسیا جام سیالیو ته لار ومومو.
ټاکل شوی د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله په خپل دویمه لوبه کې سبا دوشنبه د ازبکستان او په راتلونکي لوبه کې د نیپال په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي. په راتلونکي لوبه کې د بریالي کېدو په صورت کې افغانستان د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارې موندلو لپاره ډېر چانس لري.
ازادي راډیو پلانډو چپو
ازادي راډیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای څنګه.
بلې ازادي رادیو د سهار لوود ما شام تر او بجو په هم دغه څپو اوریدئ شي
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه او نیکه هلې د خبرونې په دې برخه کې مو زنوري اس نوري هر کله کوم په دې برخه کې مو د مسلې د کتنې کړې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنې دون نږدې اته میاشتې پوره کېږي خو مشر ملا حبیب الله اخونزاده ولې په عام مزر کې نه راڅرګندېږي په کونړ کې به د موټر پلورونکو شکایتونه واوري چې وایي کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنې دون نږدې اته میاشتې پوره کېږي خو لا یې مشر ملا حبیب الله اخونزاده د عامو خلکو په منځ کې نه دی لیدل شوی او نه یې هم کومه ویډیو خپره شوې ده د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو ویلي چې مشر ژوندی دی او په تیرو څو میاشتو کې د هیواد یو شمېر ولایتونو ته سفرونه کړي خو د خپلې دې ادعا د اثبات لپاره یې کره شواهد نه دي وړاندې کړي پوښتنه دا ده چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي ولې مشر په عام محضر کې ځان نه ښکاره کوي نور په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا حبت الله اخونزاده چیرې دی هغه پوښتنه چې لکلونو مطرح ده خو وروستیو نږدې اته میاشتو کې د بل هر وخت په پرتله ډېره پوښتل کیږي وقت د طالبانو له بیا ځلي رسید وروسته د ملا حبت الله اخونزاده له ادرسه درې فرمانونه خپاره شول خو پر هیڅ فرمان نه لاسلیک لیدل شوی نه دا ویل شوی چې له کوم ځایه یې خپور کړی دی د دې ترڅنګ طالبان ویلي هغه له کندهاره هلمند هرات فراه او روزګان ته سفرونه کړي له ځایي چارواکو دیني عالمانو او مخورو سره یې کتلي خو له دې لیدنو یې هم هیڅ ویډیو تصویر او انغږ رسنیز نه شو پوښتنه دلته ده چې ولې د طالبانو مشر لا هم د خلکو مخ ته نه حاضریږي د پښتنې ته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد ځواب تکراری او ساده دی
اسلامي مرد زعیم امیر د څرګندېدو په مورد دومره وایو چې په مناسب وخت کې به انشاءالله دا کار وسي طبعا اوسني شرایط لږ فرق لري په تیرو زمانو سره
خو خلک بیا وایي طالبانو څو ځله ژمنه وکړه چې مشر به یې ژر ځان وخی خو دا ژمنه یې پوره نه کړه مدنی فعال متی الله شهاب وایي حکومتي خدمات په ټپه ولاړ دي او د اوسني زمان او د خي حکومت ولې اړتیا ده چې د طالبانو مشر د خلکو اندېښنو ته ځواب ووایي
امیر المؤمنین چې دوی مشر دی باید راخکاره شي د ولسونو سره مخامخ کینی خبرې اترې وکړي د دوی مشکلات واوري دوی وړاندیزونه واوري د دوی چې کوم شایان دی اغل نږدې وګوري حالات وګوري د سیاستمدارانو سره د افغانستان د حکومتداري سیستم لا ورغوي
کابل میشته روح الله تلاش پیوي د طالبانو د مشر نرات سرګندې دو بي باور زیاته کړي ده
غوړه دا چې دغه اندېښنو او دغه پښتنو د زوبول لپاره د دوی مشر باید راخره شي او مخامخ د خلکو پښتنو اندېښنو ته باید جواب وایي
دوی دا وړاندیز هم کوي کچېره د طالبانو مشر د ستونزو له عمله د خلکو منستنه حاضرېږي دوی به ورسره د خبرو لپاره خپل استاد ورکولېږي څو د خلکو له مشکلاتو خبر کړي خو داس ادعا به هم کوي چې د طالبانو مشر ملا حبت الله ژوند نه ده شنون کې او د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد
انساني طبيعت لمخه کوړتو وکتل شي بیا د طالبانو د رفتار لمخه بیا د طالبانو کې د ډلوډل بازي لمخه په قدرت د ډېر زیاتې لیوالتیا لمخه د مین ټوب لمخه منطقي نه ده چې دا سړی کوم ځای وای دی وس نه معلوم وای دی ورک وای نه ځای چالي دلای نه نه ځای وای دلای نه رنگ لی دلای
خود طالبانو د حکومت وایان سبي هولا مجاهد ټینګار کوي چې مشر یې ژوند دی د جمهوریت نظام پروسیو کې ځنې استخباراتي راپورونه خبره شول چې ګنې د طالبانو اوسنۍ مشر ملا حبت الله ژوند نه دی خو دا راپورونه رسمانه تایید نشول د دې ترڅنګ طالبان رښمنه کړې وای چې ژر بدلوي او مسایلو په اړه د پریکړې کولو لپاره یو شورا جوړ کړي خو له نږدې اته میاشتو واکمنۍ وروسته په دې کار بریالي شوې نه دي پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغاوی د بهرنۍ او فشار او کورنۍ مسایل د دې لامل شول چې طالبان ونه شي کولای هر څه ژر دا ډول یو شورا جوړ کړي
په دې نسبت باندې طالبان زما فکر باندې ته نه دي خلاصي ویجري په ملت کې د هر قوم او د هر فریق او د هر طبقې خلک راووالي هغه په شورا کې داخل کړي او شورا جوړ کړي حضورت ته تسته
اوس پښتنه ده چې د یوشتمې پیړۍ په دې معاصر زمان کې یو شخص کولای شي د ټولو چارو پاړه په یوازې سره سالم او داسې پریکړه وکړي چې د ټول ملت په ګټه وي وروستیو کې د طالبانو د پهنې وزارت وایان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته وویل ل شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو امر د طالبانو د مشر ملا حبت الله لخوا شوی هغه څه چې په کور دننه او نړیواله کچه یې پراخ منفي غبرګون درلود دې پریکړې ته په کتو دا اندېښنه لا ژورېږي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه ټول تصامیم یوازې یو شخص نیسي هغه چې لا د افغانانو منځ ته نه دی حاضر شوی
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم وایي چې د دوی په حکومت کې هر اداره د خپلو چارو مسؤلیت لري، خو لویې پرېکړې د دوی د مشرتابه د مقام لخوا کېږي.
لویو مسایلو دپاره د تصمیم ګیري مرجع واحده وي، خو اسلامي امارت کې هم داسې داسې امیر مقام هغه د لویو پرېکړو تصمیم او قطع دریځ صلاحیت لري.
دا اندېښنه هم شته چې شاید افغانان د یوې اوږدې مودې لپاره د خپل حق یعنې د رایې ورکولو او د خپل ځین د ټاکلو له واکه بې برخې شي، هغه ډول چې طالبانو د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د خلکو له نظر اخیستو پرته نږدې څلور نیم کاله همداسې یو ډول نظام جوړ او پر افغانانو حکومت وکړ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای ستای.
په کونړ کې موټر پلورونکو وایي کاروبارونه په ټپه ولاړ دي او د کرایې کړو ځایونو د کرایې پیسې هم نشي پوره کولی. دوی یو عمده ستونزه د نغدو پیسو کمښت بولي. نور تفصیل زموږ د خبریال په دې راپور کې.
45 کلن خان محمد د سپیندنګي ټوډي موټر خوا کې ولاړ دی. وای دوه نه کیږي چې د موټر پلورلو لپاره بارګینون ته زیرازي، خو تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې موټر و پلوري او خپل ستونزې پرې حل کړي.
سار مې د کور لګاړه را روان کړم، ماته چې دا به خرڅ کړم مجبور وم، څه قرضدار یم، کور کې مې سودا مودا نه و، بس بارګین نه چلاړم. ګاړه راته $5,000 ولاړو. بارګین والا راته ویل چې ₹3,000 به در درکړم، ماته چې دا خو بېخي ظلم دی، ₹1,000 تاوان به کوم، ₹100 تاوان به وکړم، ₹3,000 تاوان. ترک د کور را روان شوم، ما ډېر یو فخر دی او ډېر یو بدې ورځې سره مخ.
د بارګینونو مالکان هم له ورته ستونزو سره ټکوي. وایي په افغانستان کې د راغلي سیاسي بدلون وروسته یې مارکیټ په ټپه ولاړ دی. د اسدآباد یو تن بارګین لرونکي ولی محمد خان راته وویل په تیرو میاشتو کې یو موټر هم نه دی پلورلی او یوازې په بارګین کې د ولاړو موټرو ساتنه کوي.
و میاشتې زموږ غالباً وشولې چې موږ د یو موټر سودا نه ده کړې، نه شو کولی، ځکه چې هر موټر هم د نیمې بیې نه زیاته تاوان کوي. چې موږ په 16 کالو کې کومه ګټه کړې ده، ولا چې اوس یې 15 میاشتو کې زموږ د لاسه تللې. د خپلو موټرو تناسي او صرف خپله څوکیداري کوو او نور هم د تاوان او د غربت سره مخ یو. ځمکې کرایانې دي، د اشپزانو دي، د منشینو دي، دا هر څه حسابونه به موږ پسې همداسې د جبه سټارټ دي.
محمد یوسف بارګین کې د توت ونې سیوري ته په پروت کټ کې لاسترزنې ناستې. وایي خلک چې ورسره ولاړو موټرو ته ګوري فکر کوي چې دوی بډایه دي، نو هر غریب، کونډه، یتیم او نور بې وسه کسان د مرستې په نیت راځي، خو خلک خبر نه دي چې دوی خپل د پوله ټخ ته ناستي.
موږ نه خلک تمه کوي چې دا بارګینیان دي، پیسې دار خلک دي، دلته چې راشي زموږ ژوندو کې ځان لاس نه چولوري کو د الله پر رضا.
بارګین لرونکي زیاتوي چې د کاروبار د کمزوري کېدو لامل د سلګونو زرو کسانو بیروزګاره کېدل او په بانکونو کې د خلکو پیسې حسابېدل دي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې اوسنیو پر ټپه ولاړو اقتصادي حالاتو ته دي د حرکت ورکول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل مشران هڅه کوي چې اوسنیو اقتصادي مشکلاتو ته د حل لارې پیدا کړي او د بانکونو په ګډون ټولې چارې عادي حالات ته راوګرځوي.
یو خو دا د بارګینونو کاروبار اکثره د خلک په ډالرو دغه ګاډي اغستل خرڅول کوي، نو دا ډالر په وجه باندې هم چې هغه ډالر په ځای ولاړ نه، په دغه وجه هم د خلکو هغه کاروبار باندې اثر غورځېږي ضرور. نو موږ دغه د بارګینونو والا ته هم ډاډ ورکو چې انشاءالله ستاسو کارونه به هم په ښه کېدو شي.
په کونړ کې د بارګینونو مالکان په داسې حال کې د کاروبار له نشتوالي شکایت کوي چې څه باندې 200 ورځې وړاندې طالبانو بیا واک ترلاسه کړی، خو لا هم حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی او هم دا وجه ده چې په هیواد کې سوداګریزي او نور اقتصادي چارې بیرته خپل ځای ته نه دي راغلي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښېدي.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ د پټي سرچي کرینا ستاسو پیغام ته یدم چې دا ته څو کسان ملکان دي، هغه کسان دي چې هغه دوی ورته محتاج دي او هغوی ته کار بند یا کار په یا کلینیک والا یا موټر والا یا کلشي والا او بس خوارو غریب او بېچاره پرېږدي. موږ د لوړو مقاماتو نه غواړو چې د دغسې خلکو مخه ونیسي او داسې خلک وقت ورنگی. والسلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. زپا ملونه خبرې کوم ملال کومک کوي دی تشا تور کی کوم خاطری نه خو ولکه من شنو دی ملي یو فنچانه درا دی
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ:
00420221234 8.
دا برخه هم دومره و. زنوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ له همکارانو سره پاتې شئ.